غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خپرونه نیم ساعت ده او د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. یو ځل بیا سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه تاسو ته راپورونه او مرکې وړاندې کړو، خو پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې د انفلاسیون کچه خورا زیاتیږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې د مشورتي لوی جرګې په اړه تفصیلی خبرې هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی.
دا یو شمیر افغان سیاستوالو د مخالفت سربیره نن په کابل کې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو څور اخیسته او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. بشپړ خبرونه واوري. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. ښاغلی غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو قرباني کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې د لویې جرګې تحریم کړي ویل د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي مشرانو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو انتقادونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده او که داسې وایي لویه جرګې ورته نوم نه یې خود. دا سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وربلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په شمول تر 300 زیات کسان برخه لري چې په سولو کې ډیر شي خزي دي. ټاکل شوې چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلور ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په بیلابیلو برخو کې د مشورو په اړه کار وکړي. یو شمیر سیاسي څیرو لکه اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پوخانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ دولس کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. دوی انتقاد کوي چې ولسمشر غنی د خپلو ځینو سیاسي اهدافو لپاره دا جرګه وربللې. طالبانو هم دا یوه نامشروع جرګه بللې. بلخوا د افغانستان د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی وایي د سولې مشورتي جرګه کې 3200 کسانو د غړو په توګه برخه اخیستي. ښاغلی داوودزی چې د مشورتي لویې جرګې په پرانیسته کې وینا کوله ویل د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستي په مراسمو کې 300 میلمانه چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم شامل دي برخه لري. که څه هم طالبانو لویه جرګه تحریم کړي، خو ښاغلی داوودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه. ویل چې دا ډله مشورتي لویه جرګې ته د خلکو د ورتلو مانع شوې نه ده. په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو دوه نوې پیښې رامنځته شوې. ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیا رړۍ په سیمه کې یو ټرافیک په ډزو وژلي. د ننګرهار د ولایت ویانا ته ولا خوګیاڼي دواړه پیښې تایید کړي او په خبرې د دواړو قضیو په تړاو پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو زور اخیستی چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبه په ورځ د مزل سیمه ییزې راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمی شوی و. عمران لمر چې وسی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی، تر اوسه څرګنده نه ده چې د چا لخوا ولې پرې برید شوی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کوي چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره په مقاومت بوخت دی. واشنګټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اتومي تړون څخه ووت، پر دې هیواد یې په تېر نومبر میاشت کې له سره بندیزونه ولګول. دا فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنندې وی سیمایز سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوبو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په وی اعلامیه کې ویل د غونډه د سیمې پر ثبات په ځنګړي ډول د سربیا او کاسوبو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلیدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبري وروسته لاغې په ټپه ودرېدي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینای ویلي دغه تعرفه به تر هغو برحالوي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نوي ښودلی. بلګراد بیا وایي چې تر هغو به دغه تعرفه نوي لرې شوي کاسوو سره به نورې خبرې ونه کړي. دا خبرونه
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو رسره اوسه د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د لوی جرګې تالار ته مو بیایو. د ازادې رادیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه خبر کړي. د دې جرګې په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
مخالفین چې بیا وایي چې د دې وخت نه و، یعنی زه نه پوهیږم چې کوم وخت وخت و چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې فارم جاری کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو.
د دې لوی جرګې په اړه مو د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظر پوښتلی او په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. په دوهمه نیمه کې له کارپوهانو سره په یو ګردي میز کې د روانې لویې جرګې په اړه تفصیلي تحلیلي خبرې کوو. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور مطالب هم لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسې. خو ورځو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. د دې جرګې په وړاندې خورا زیات مخالفتونه هم شوي دي، خو افغان حکومت له دې مخالفتونو سره سره د یو زیات شمیر سیاسي جریانونو په مرسته دا لویه جرګه جوړه کړه. جرګه پیل شوې ده او ویناګانې روانې دي. دا شیبه د دې لویې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف خبرې کوي. د جرګې په تالار کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. شفق صاحب، کومې مهمې خبرې تر اوسه پورې شوې دي؟ چا خبرې کړي او تر اوسه پورې وضعیت عمومی هغه محور د خبرو پر کومه موضوع ده؟
سلام وړاندې کوم تکل صاحب تاسو سره اوریدونکو ته. بلې، په جرګه کې لویه جرګه کې خبرې روانې دي. په اول د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو دغه جرګه پرانسته او تر ډېرې په سولې باندې تمرکز وکړ او د جرګې ګډونوالو ته یې ویل چې تاسو ټولو خواوو ته معتبر یاست، اعتماد او اعتبار وړ یاست، هم خلکو ته او هم حکومت ته، او تاسو چې څه تصمیم نیسئ او څه مشوره ورکوئ حکومت به د سولې په برخه کې په هماغه اساس باندې حرکت کوي. دغه راز به ښاغلي جمهور رئیس وویل چې یوازنی تلاش او هڅه دا ده چې افغانستان دایمي او پایدار سولې ته ورسیږي، او لویه جرګه دغه سولې ته د رسیدو په خاطر داسې یو چارچوب او چارچوکاټ جوړ کړي چې په هغه باندې حرکت وسي، او سوله باید افغانی سوله وي نه بهرنی سوله، یعنی غیر افغانی سوله. جمهور رئیس څنګه وکړ چې دوی ته افغانان ته په مجموع کې د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې جمهور رئیس په یو موضوع باندې هم څنګه وکړ چې به اشاره وکړه چې ځینو سیاسيونو په دغه جرګه کې برخه وانه خیسته، خو ویل چې دې ته هم باید متوجي وسو چې په جنگ کې معمولا فقیر خلک، مسکین خلک او بیواز خلک قربانی ورکي، نصر ډیره هغه کسان چې هغه په معتبر پوسټونه کې دي. د جرګي مشر عبدالرب رسول سیاف خبري کوي او هغه هم ډیرو مسایلو خبر وکړي. یو څنګه دا و چې په څنګه سره ویل شي افغانستان به سولې ته رسیږي او سوله به کیږي، که څوک خوشحالیږي که څوک خفه کیږي سوله به راولو. په عین حال کې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره، هغه سولې لپاره چې هغه اسلام په ټینګار کړی او هغه ضرورت دی د افغانستان او د خلکو په هغه لپاره کار وکړي او په کمیټو کې په پراخه سینه او په ډېرې حوصلې او هغه څه چې دوی له خلکو نه راوړي دي په هغه باندې تمرکز وکړي. په عین حال کې دا خبره ښاغلی سیاف هم دې ته اشاره وکړه چې د ښاغلي عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو او حکومتي چارواکو په جرګه کې برخه نه اخیستي. خدای هم وویل چې تیر شپه له ښاغلي عبدالله او ځینو نورو سیاسيونو سره چې برخه نه اخلي یا نه اخیستي په جرګه کې خبرې کړي. او په عین حال کې یو خبره دا هم وکړه چې غږ وکړه چې له هغو کسانو څخه چې په جرګه کې ګډون نه کړی غوښتنه کوي په هغو باندې غږ کوي چې په اختتامیه غونډه کې چې د پنځ شنبه په ورځ د جرګې برخه واخلي. نو ښاغلي سیاف هم تر ډېره د سولې په موضوع باندې له اسلامي اړخه او دغه راز د سولې په موضوع کې د الله سره ورنو او د خزو په حقوقو باندې خبرې وکړي چې په اسلام کې هیڅ ممانعت د انتخابات نشوي ویل او دغه راز د خزو له حقوقو سره نه یوازې چې اسلام سره په ټکر کې نه دي بلکې اسلام له هر بل اصول او قانون به خزو ته ډیر حقوق الفوري.
شفق صاحب غوړم دی جرګې لا عمومي وضعیت نه یو څه رڼا په واچوي چې اوریدونکو خبر شي. دلته خو به له شکه چې هغه ګوندونه او سیاسي کړي چې دا لوی جرګې تحریم کړي دا یا وینو غوښتل چې په دې جرګه کې برخه واخلي، د هغو استازي یا هغو ته نږدې کسان خو به خامخا یا له مرکز او یا له ولایتونو حتمن وي. اوغو د اوغو عکس العملونه یا د اوغو دغه عمومي وضعیت په لوی جرګه کې څه ډول دی؟ د ولسمشر د خبرو په وړاندې یا خبرګونونه څه ډول و د ولسمشر د خبرو په وړاندې او یا هم د ولسمشر د پریکړې په ارتباط او همدارس د جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په اړه چې په یو ډول سره د یو زیات شمیر مجاهدینو اجماع د لزان سره د لوی جرګې ته راوړې ده، د سیاکس العملونو سره تاسو کله چې مخبرې کولې لاستازو سره مخامخ شوي؟
نو په مجموع کې د جرګې فضا خو ډیره ښه ده، او هم د جمهور رئیس خبرې کومې ویلې شي او هم د خپل سیاف خبرې د جرګې د ګډونوالو لخوا په چکر کې سره بدرګه کیږي یا نه غټول یو ډول سره خوشي څرګندوي. په عین حال کې کله چې مخکې لغنه چې د سولې مشورتي جرګه پیل شي، لغنه مخکې مونږ چې ځینې استاد چې دلته وو او هغه روانو جرګې ته، نو هغه سره چې مونږ خبرې وکړلې هغه ټول ویل چې سیدا د اختلافات ځینې مخالفتونه سره په کابل کې د رخصتي او تدابیر العمل ځینې مشکلات خلک په تکلیف شوي دي، کېدای شي خلکو ته مالی زیانونه هم وکړي. ولی په مجموع کې دوی خوشبیني څرګندوله او دا یې ویل چې له سولې پورته هیڅ شی هم نشته، او که چېرې مونږ دغه جرګې له طریقه سولې ته رسیږو دا به تر ټولو دغو زیانونو او دغو اختلافونو به دا پورته وي. نو ټینګار یې همدغه خوشبیني هم درلوده چې دوی وتوانی کې یوې ښې نتیجې ته ورسیږي او یو ښه مشوره حکومت ته په دې برخه وړاندې.
او یو ورسته پښتنه چې ډیره هم ضروری ده چې اوریدونکو په پوښي تاسو د نننه د لوی جرګې په خیمه کې شفق صاحب، د باندې امنیتی وضعیت یا د جرګې په شاوخوا کې امنیتی تدابیر څنګه دي؟
نو امنیتی تدابیر په مجموع کې ډیره شدید په شدید په کابل کې، په مجموع کې په کابل ښار کې په تیر کومه ساحه کې چې د لوی جرګې خیمه د عبدالاستاد د ټول سی وی دی، دلته خو تدابیر ډیر شدید دي. هر څوک نه پریښودل کیږي، کوم موټر او کوم کسان چې اسناد ولري او ځانګړي کارتونه هغه پریښودل کیږي. نور کسان په مجموع کې سخت تلاشي کوي، کوم کسان چې کور نه دي او د غلارې هم په چې د جرګې سیمه ته غځېدلې دي، په دې کې هم څو څو کمربندونه د امنیتي ځواکونو سره ده. په عین حال کې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیشن رئیس داوودی هم یو بل خبره هم کړه چې د دې ترڅنګ چې 3200 کسانو په دغه جرګه کې برخه اخیستې ده، ویل شي لزګونه او یا تاسو سرګونه کسان نو مشان چې راغلي هغه د کارتونه نه لري، هغه هم د باندې منتظر دی او غواړي چې دغه جرګه کې برخه واخلي. تمایل ورته دومره زیات او دوی ویل شي دایبه دغه لایحه کې تغییر کړی چې وټونی کې دغه کسان هم په دې جرګه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريالو چې د لوی جرګې له خیمې نه د روانې د سولې د روانې مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه موضوعات لرو. تاسو به لورستیو جریاناتو هم خبر کو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې انفلاسیون یا د پیسو پړسوب تر 30% پورې لوړیدای شي. IMF دا وړاندوینه په داسې حال کې کوي چې ایران بیا ګواښ کړی چې ښایي د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون نه ووزي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی، په دې اړه د نور تفصیل پوښتنه ترې کوو. نوري صاحب، د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF د دې اټکل په اړه راته ووایي چې څه یې ویلي دي او په کومو اساساتو باندې دا اټکل یې کړی.
بل تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF دغه وړاندوینه د ایران د اقتصادي خراب او وضعیت له کبله چې البته عمده دلیل هم د امریکا بندیزونه دي، د ایران د اقتصادي ودې په باب کړی ده. IMF وایي په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د دې هیواد اقتصادي وده به روان میلادي کال په سلو کې شپږ او روسیا او د انفلاسیون کچه به هم 30% لوړ شي. ورسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د تیر کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال لا ټومی تړون ووت، پر د هیواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د تیلو پر سکتور چې د هیواد د عوایدو یوه عمده سرچینه ده، د تیر کال د نومبر له میاشتې د امریکا بندیزونه جاري شوي دي. د دغو بندیزونو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې په 21 هم سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هغو شپږو هیوادو نو ته نور معافیت نه تمدیدوي چې له ایران څخه تیل پیری او غوړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د نړیوال وجهي صندوق مسول جهاد آزور نن وویل چې له ایران څخه د تیلو واردونکو ته د معافیت نه تمدیدو سره به د ایران اقتصادي وضعیت لا خراب شي. جهاد دغه راز وویل د امریکا د بندیزونو په بیا لګولو او د دغه معافیت په لرې کېدو سره به د ایران اقتصادي وده اغیزمنه او اقتصادي تورم یا فلاسون به هم په سلو کې څلوېخت لوړ شي. بلې تکل صاحب،
بلې نوري صاحب، ایران د امریکا د فشارونو په اړه او دا چې وایي چې دا ګواښم کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي، دا ګواښونه څنګه کوي، په څه اساس کوي او څه وایي، چې یعنی څه کولای شي؟
ایران د دې مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بیا دغه ګواښ تازه کړ او ویل ښایي هېواد د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووزي. ایران د دې تړون یو غړی دی. ایراني رسنیو پرون یکشنبه د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه د وتلو په ګډون ګڼ نور انتخابونه هم لري او چارواکي په هغو باندې غور کوي. البته په دې برخه کې نور جزئیات نه څرګند کړي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشن بی خبره شوه، هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. ظریف وویل دی باور لري چې پر ایران د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف د ایران په ګوندو کول دي هغه به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د پیسو د نړیوال صندوق د وروستي اټکل په اړه جزئیات اورول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران په ایران کې د پیسو ارزښت خای رقم شي، یعنی انفلاسیون یا د پیسو پرسوب خای تر 30 سلنه پورې لوړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته ورزو د سولې د مشورتي جرګې اړوندو خبرو اترو او راپورونو ته د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د سولې د مشورتي لوی جرګې یو ګډونوال دی. ښاغلی سعیدی وای نه د جرګې په موافقینو کې دی او نه په مخالفینو کې، خو ښاغلی سعیدی اوس هم د لوی جرګې په تالار کې ناست دی او په دې جرګه کې ګډون کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلی سعیدی سره مرکه کړې ده.
د لوی جرګې په تالار کې ناست یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو، یعنی موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسې د جرګې د وخت په اړه مخکې له دې د یو شمېر مخالفینو لخوا ویل شوي دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و، باید یا د سولې د هڅو په سر کې جوړه شوې وه او یا دا چې نتایج لاندې ول. دا د جرګې د وخت په اړه ستاسې نظر څه دی؟ دا وخت و چې جوړه شي؟
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د سولې اجنډا به معلوم شي، د سولې سرنوشت به معلوم شي، د سولې ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي، یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې دی وخت نه و، یعنی زه نه پېږم چې کوم وخت و چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې لپاره موږ جاري کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو. هغه اجنډا ګڼم چې به ولوستل اوس په کتابچه کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د سولې په باره کې دی، نور اجنډا ګڼې نه څه پکې.
تاسو سره تر اوسه پورې اجنډا نه ده شریکه شوې سیدی صاحب؟
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح لپاره دي. بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غني به راشي، بیا نو به ورکي وروسته بیا نو کمیټه ټاکل کیږي. یو شل یا دیف شهر سمو چې کمیټه ټاکل کیږي، کمیټه بحث کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نه شي. دا جرګه درې ورځې نه ده، څلور ورځې ده، یعنی د فنکشنمه مفشین به خلاص شي.
یعنی تاسو په څلور ورځې د جرګه تعقیبوي سیدی صاحب؟ بعد هغه نو
بیا نو زه تکرارم، زه پیګم چې زما اواز پخشي دي، زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي، تصمیم څه ده.
یعنی پرانیستون کې غونډه ته ماتل سیدی صاحب؟
یا یا ګوره، زه ګورم چې د وطن په ګټه او فیصله په ګټه زه تر اخره پوری دفاع کوم ولاړ یم. چی جرګه فرمایشی و بیان زده نه پاتې کیږم د افغانستان دیو بچی په سفر.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې د لوی جرګې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له تالار د ټلیفون په لیکل ازادي رادیو سره خبرې کولې او د دې جرګې په اړه خپل نظر څرګنداو. قدر من اوریدونکو، به هم د لوی جرګې په اړه نور مطالب لرو. خدا شی به ناجی ساپې ته وښی چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
افغان صنعتکاران وایي د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره د صنعتکارانو له پرله پسې ناستو وروسته حل شوه. دا یو ښه بدلون و، صنعتکاران لاس په کار شول. یوه اونۍ کېږي چې د سرخی پله په صنعتي پارکونو کې 40 ساعته کار روان دی. هیله من یو چې برېښنا د کمښت ستونزه په ولایتونو کې هم حل شي. نوموړي وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره صنعتکارانو هم همکاري کړې او د برېښنا د تولید په برخه کې به پانګونه وکړي. اوسمهال د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې 600 فابریکې فعالیت کوي چې نږدې 50,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په هرات کې د کورنی صنایعو د 15 نندارتون په جریان کې بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال توریالی غوسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه د الکولي مشروباتو، قالینو، مرمرو او نورو برخو کې شوې دي. په دغه نندارتون کې د بیلابیلو شرکتونو د نمائندګیو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل هوکړې لیکونه شوي او د خوراکي موادو په برخه کې هم هر یو قرارداد له سلو زرو ډیر ارزښت لري. دغه نندارتون د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو کې د بازار موندنې په هدف جوړ شوی چې په 210 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد نندارتون به شپږ ورځې دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په پاتې برخه کې بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې مسأله څېړو. کابل نن د سولې د مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو اوږد تاریخ لري او په بیلابیلو وختونو کې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او کړکیچونو پر مهال لویو جرګو د ستونزو ته د اوارۍ لارې موندلې دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړیږي. دا چې دغو جرګو څومره اغیزې درلودې او پایلې یې څه وې، اکرام الله اکرام پې دا راپور برابر کړی.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په موخه پریکړې کیږي. کابل یو ور بیا د سولې د همداسې یوې لوی جرګې کوربه دی چې هدف یې د تیر څلوېښت کلنې جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي دي چې د سولې په دې لویه مشورتي جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې 30% مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 18 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لوی جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو ور بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسان یې ګډونوالو. یو شمیر قانون پوهان دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بوري چې لاري د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لپاره اساسي قانون جوړ شو. لډلې ګل رحمان قاضي ازادي رادیو ته ویل
تمام سیاسین هغه اقل بعد از تانستان کې د ریاجنیز بشینن او بیگ موافقه یا اجماع سیاسی درسته و دومی هم نتیجه از ای بود که قانون اساسی به تصویب رسید. نظام معرفی کرد مردم افغانستان و اراده مردم افغانستان و او نظام شامل قوای ثلاثه بود. بعد از او عملا کار صورت گرفت.
خو ځینی کسان باور لري چې لدی دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګیو پایلې خینوي. صفیه صدیقی چې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګي ویان د وازادي رادیو ته ویل چې تر ډیره د دغه جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
لوی جرګې قانون اساسی و لوی جرګې اضطراری هم یکی جرګه هایی بوده که فیصله هایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله هایش تشریفاتی و فیصلهش فقط مشوره‌دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زوال دانه انداخت.
لدی وروستا په کال 1970 المریس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول. همداشان لدی یو کال وروسته په 1970 المریس کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان باور لري چې د دغه جرګو پریکړې واځي د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېده د دوی په خبره هم را پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په 2011 میلادي کال کې بیا امریکا سره د امنیتي تړون لوی جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهرا نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه.
امریکا به خانه های ما رفته نمیتونه بارزی سند کورو تو نیست تای خبق نیست و جلای
حتی قرارداد
با کمچی دیگ یک دل
در قرارداد
اینا تعهد کنن که افغان ها را در خانه هاشون میکشن.
درست چی خیب امزا و
این اخو میگن یه مخالفت در این اخو امزا کو خودت بعد از اوگه مخالفت کنن ما میداریم
اول اینا ثابت
اگر امزا نکنن ما خفه میشه میریم.
په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او سنځو ته د حل لارو خ سرچینه او د ولسی نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ پوګدو کې د سنځو پر مهال لوی جرګې جوړی شوی او سنځو ته په حل او سنځو ته حل لارې لټولې دي. خدا چې د سولې مشورتي لوی جرګه چې اوس په کابل کې روانه ده مثبتې پایلې به ولري کنه، هغه پښتنه ده چې دستي ورته ځواب ورکول یو سنځمن دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب او راپورونه هم دومره په پاتې خبرونه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه چې نن پرانستل شو او د پلان لمخې څلور ورځې دوام کوي، له کارپوهانو سره تفصیلي بحثونه لرو